السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې ستوي تاسو ته د رادیو تغوژیست پر روانې یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. نن پر دې مسله خبرې کیږي چې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو ونډه څنګه ده او کورونا وبا دغه تجارتونه څومره اغیزمن کړي دي. په پیل کې له احمد شیبر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس په کابل کې ووژل شو. د ننګرهار په مومندری ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو او په ماسکو کې پولیسو د اپوزیسیون نشتې شل تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو. دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده. د جمعیت اصلاح د اسلامي ډلې د مرکزی شورا دریس ته وشلو د پیش مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیشه غندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو، خبریالانو، سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو. شاهین خولي اردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرژوب لیده او وشتو خبر ورکړ. دوستاونه هم شاهین قولی اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی دي چې دا عملیات د چاربوله کلو سولیب خان آباد، تیمورک او مسکران کلیو کې شوي. په ترس کې 15 طالبان وژل شوي، شل تنه ټپیان دي او 2 تنه نور نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 300 طالبانو ته د مرجوب لیده اړولو ادعا کړې. د وزارت په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی چې دا هوایي حمله د امام صاحب په ولسوالۍ په بخمل کوڅه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوي چې په ترس کې 12 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چنن سهار خبره شو ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وشلی خو په پیښه کې د سولې او آزادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوه خونې له وسایلو سره سوځېدلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 14 نیټه خپور شو ویلی دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمنځ د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار هرات او کندهار کوټې د اورګاډي پر پروژو به هم ژر تر ژره کار پیل کړي. په بیان کې همداراز په می میاشت کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اړیکو، فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس د جوړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیزي بدل کړي. کنه د ماسکو ښار په محکمه کې د محاکمې تر پیلېدو مخکې پولیس ځای پر ځای شوي، شاوخوا سړکونه یې بند کړي او محکمې او د محکمې ګرد چاپیره له اکثرو پولیسو سره د شورش ضد وسایل دي. رویټرز اژانس د لږ تر لږه 40 کسانو د نیولو خبر ورکوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې په روسیه کې د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر خواشینی څرګنده کړه.
We are deeply disturbed by this.
موږ دغه ځپونکو هڅو ډیر ناکراره کړی یو چې د هغو خلکو پر ضد کیږي چې د خپل حقونو لپاره د خپل حکومت پر ضد سولیز اعتراض کوي. دا هغه حقونه دي چې د روسیې په اساسي قانون کې دوی ته ورکول سوي دي. د خلکو نیول، د پولیسو لخوا تشدد ډیر زیات ځوروونکی دی. په خپل د شاغلي نوال نه نیولو هم موږ ډیر خپه کړی
یو.
د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې په روسیه کې د نوالنی په زرګونو ملاتړي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې و نیول شوې دي. دا په تیرې یوې لسیزې کې په روسیه کې تر ټولو ستر اعتراضونه دي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی د جنوري په 12 وروسته تر دې د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا ژمنه هم ورکړه چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه همداراز د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې هڅو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین لاندې کړه، کیف د روسیې پر ضد د واشنگتن ملاتړ ته مخه کړه. دا خبرونه
ځوان فکر